2024 कुर्रे अर्ज की तारीख का गर्म तरीन साल। दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में क्लाइमेट चेंज के मनफी असरात से निमटने के लिए किन तरीकों पर काम हो रहा है, बात करेंगे आज के व्यू 360 में। वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद। कुर्रे अर्ज़ के लिए साल 2023 इसकी रिकॉर्डेड तारीख का गर्म तरीन साल था, लेकिन 2024 के अब तक के रिकॉर्ड के मुताबिक ये साल पिछले साल से भी ज़्यादा गर्म रहा। ज़मीन के दर्जा हरारत में इजाफे की वजह बनने वाली ग्रीन हाउस गैसेस का अखराज एक नई बुलंद तरीन सतह पर है। ग्लोबल वार्मिंग में ये इजाफा मौसमों की शिद्दत को बढ़ा रहा है। जंगलात की आग, मौसमी मूसलाधार बारिशें, ख़तरनाक तूफान, सैलाब और इंसानी बर्दाश्त से बाहर हो जाने वाला शदीद गर्म मौसम, ये सब इसी की मिसालें हैं। इनमें से कई के असरात हर पाकिस्तानी अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बर्दाश्त कर रहा है। स्विट्ज़रलैंड की एक इंश्योरेंस कंपनी स्विस री के आदाद शुमार के मुताबिक 2024 में दुनिया को सिर्फ मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से $310 अरब का मुआशी नुकसान उठाना पड़ा, जो कि पिछले साल से 6% ज़्यादा है। आज के शो में जानने की कोशिश करेंगे कि दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से कुछ ऐसी कोशिशें जो कि क्लाइमेट चेंज के असरात से निमटने के लिए हो रही हैं। सबसे पहले चलते हैं सेशल्स, छोटे छोटे 115 जजीरों पर मुश्तमिल मुल्क से। अगर हम सेशल्स की बात करते हैं तो मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से इंतहाई खतरात का शिकार मुल्क है। इसमें होने वाली आलमी अदालत इंसाफ की एक समात में सेशल्स भी एक फरीक था। इस मुल्क को सतह समंदर में इजाफा होने से किन खतरात का सामना है और यहाँ लोग कैसे जिंदगी गुजार रहे हैं, जानते हैं वॉइस ऑफ अमेरिका की इस रिपोर्ट में।
आज के दिन हो सकता है सीशेल्स के दारुलहुकूमत विक्टोरिया की मार्केट में काफ़ी मछलियाँ हों, लेकिन माहीगीर क्लिफ मॉरल का कहना है कि हमेशा ऐसा नहीं होता।
Sometimes we go... कभी हम जाते हैं तो ज्यादा मछलियाँ नहीं मिलती, क्योंकि माहौलियाती तब्दीली की वजह से दर्जा हरारत इतना ज्यादा हो जाता है कि मछलियाँ बहुत गहरे पानी में चली जाती हैं।
शार्ली फिडेरिया अफ्रीका के मशरकी साहिल से परे वाके जजायर के इस सिलसिले के वस्त में वाके माही के इलाके में गोताखोरी के एक सेंटर की मैनेजर हैं। उन्होंने बहरे हिंद के इस हिस्से में कुर्रे अर्ज़ के दर्जे हरारत में इजाफे के जानदारों पर असरात का खुद मुशाहिदा किया है।
वाकईतन मैं पानी की तह में जाकर तकरीबन रो पड़ी, क्योंकि मुझे लगा कि कहाँ है शार्क्स, स्टिंगरेज, सब कुछ कहाँ गया, मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा।
वो कहती हैं उनकी जिंदगी में मोंगों में, जिन्हें मरजान भी कहते हैं, जो तब्दीलियां आईं वो बहुत शदीद हैं।
जब मैंने गोताखोरी शुरू की तो मोंगों का रंग उड़ रहा था, मगर अब ये बहुत ज्यादा खराब हो गया है। अगरचे हमने देखा है कि मोंगे अब पहले से ज्यादा तेजी से पैदा हो रहे हैं, लेकिन ये रफ्तार अब भी इतनी तेज नहीं है कि समंदर के दर्जे हरारत में तब्दीली का मुकाबला कर सके।
दर्जे हरारत में इजाफे के कई मौके आए। जब भी ऐसा मौका आता है, चट्टाने टूट फूट जाती हैं, मोंगे मर जाते हैं, फिर ये सब वापस आ जाता है, लेकिन फिर उस सतह पर वापस नहीं आता।
एक और अमल मामूल से ज्यादा बारिशों का भी है, जिससे सैलाब आते हैं और मिट्टी के तोदे गिरते हैं। विक्टोरिया के बाहर वाके ये घर पिछले साल शदीद बारिश की वजह से तबाह हो गया था और बहुत से लोग हलाक हो गए। शदीद बारिशों की वजह से सेशल्स में पाए जाने वाले इंतहाई बड़ी जसामत वाले एल्डेब्रा नामी कछुओं के अंडों की पायदारी भी खतरे में पड़ जाती है। खुश्की के इन कछुओं के लिए गर्म मौसम, रहने की जगह खत्म होने और यहाँ के सबसे बड़े चैलेंज यानी सतह समुन्द्र के बुलंद होने के खतरात भी पैदा हो गए हैं। वजीर माहौलियात फ्लेवन जोबेर के मुताबिक सेशल्स के इर्द गिर्द सतह समुन्द्र में हर साल तकरीबन 3 मिलीमीटर इजाफा हो रहा है। मुल्क के सदर वियोल राम कलावान कहते हैं कि लोगों को आखिरकार नकल मकानी करना होगी।
हम माहौलियाती तब्दीली के असरात का सामना कर रहे हैं। हमारे मोंगों के कुछ जजीरे गायब हो सकते हैं और साहिल के साथ वो चट्टानी जजीरे जहां आबादी की अक्सरियत रहती है, वहां हमें बुलंद मुकामात पर मुंतकिल होना पड़ेगा।
सेशल्स के वजीर का कहना है कि माहौलियाती तब्दीली से मुतालिक हालात की सबसे ज्यादा जिम्मेदारी बड़े मुल्कों पर आयद होती है और उन्हें इसके असरात से निमटने के लिए छोटे मुल्कों की मदद करनी चाहिए।
इनमें वो भी हैं जिनके वसाइल ज्यादा हैं और जिनके हाँ मुजर गैसों का अखराज कहीं ज्यादा है, और वो जिन्होंने इस अखराज से फायदा उठाया है, उन्हें आगे आना चाहिए और इकदाम उठाने चाहिए, और हम जैसे मुल्कों को गैस के अखराज से निमटने और उनके मुताबिक तब्दीलियां करने में मदद के लिए मजीद वसाइल की पेशकश करनी चाहिए।
اسی دوران حکومت اس امید کے ساتھ مونگوں کی چٹانوں کو بحال کر رہی ہے اور قابل تجدید توانائی کے استعمال پر زور دے رہی ہے کہ ان اقدامات سے لوگوں کی آمدنی کے ذرائع اور ان جانداروں کو محفوظ رکھنے میں مدد ملے گی جو سیشلز کے 115 جزائر کو اپنا گھر کہتے ہیں۔ کیٹ پارٹنٹ کی رپورٹ کے ساتھ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ۔
اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ کے مطابق دنیا میں سالانہ تقریباً 460 ملین ٹن پلاسٹک پیدا کیا جاتا ہے اور پاکستان کا حصہ اس میں تقریباً 33 لاکھ ٹن کا ہے۔ 33 لاکھ ٹن یعنی اتنا پلاسٹک کہ اسے اکٹھا رکھا جائے تو اس سے K2 جیسے دو پہاڑ کھڑے کیے جا سکتے ہیں۔ پلاسٹک کی آلودگی کے انسانی اور جنگلی حیات اور قدرت کے لیے خطرناک اثرات کو دیکھتے ہوئے دنیا بھر میں وہ طریقے ڈھونڈے جا رہے ہیں جس سے اس آلودگی کو کم کیا جا سکے۔ ایک ایسی ہی کوشش لاہور میں بھی جاری ہے۔ سمن خان ہمیں بتا رہی ہیں لاہور کے ریسائکلنگ یونٹ کے بارے میں، استعمال شدہ پلاسٹک کو کیسے دوبارہ استعمال کے قابل بنایا جا رہا ہے، آئیے جانتے ہیں۔
کیا آپ کو میرے ارد گرد کہیں کوڑے کا ڈھیر، پلاسٹک کے شوپرز، بوتلیں یا ڈبے نظر آ رہے ہیں؟ نہیں نا، لیکن مانے نہ مانے اسی فریم میں کوڑا بھی موجود ہے۔ استعمال شدہ شوپرز، بوتلیں اور ڈبے بھی ہیں، لیکن کہاں یہ میں آپ کو تھوڑی دیر میں بتاتی ہوں۔ اس سے پہلے بات کرتے ہیں اس پلاسٹک ویسٹ کی جو پاکستان میں ہر سال جنریٹ ہوتا ہے۔ یوں تو پاکستان میں پلاسٹک ویسٹ یا کسی بھی قسم کے کوڑے کی پیداوار کو ناپنے کا کوئی صحیح پیمانہ نہیں، لیکن محکمہ تحفظ ماحولیات پاکستان کے مطابق ملک بھر میں سالانہ تقریباً 33 لاکھ ٹن پلاسٹک استعمال ہونے کے بعد کچرا بن جاتا ہے، یعنی K2 جیسے دو پہاڑوں کے برابر پلاسٹک ویسٹ۔ اور ورلڈ وائڈ فنڈ اور دیگر ماحولیاتی اداروں کے مطابق یہ پلاسٹک جاتا ہے لینڈ فل سائٹ میں یا پھر میدانوں اور ندی نالوں سے ہوتا ہوا دریاؤں اور سمندر میں۔ اقوام متحدہ کے ماحولیاتی پروگرام کے مطابق اس پلاسٹک ویسٹ کا صرف 3% حصہ ہی ریسائکل ہو پاتا ہے۔ یہ اونٹ کے منہ میں زیرہ کے برابر ہی صحیح، لیکن بہتری کی جانب ایک قدم ضرور ہے۔ محکمہ تحفظ ماحولیات پنجاب نے رواں سال 75 مائکرون سے ہلکے پلاسٹک شاپنگ بیگز پر پابندی لگانے کے بعد تقریباً 23,372 کلو پلاسٹک شاپرز کو ضبط کیا اور انہیں حوالے کیا مختلف ریسائکلنگ یونٹس کے، جنہوں نے ان شاپرز اور دیگر پلاسٹک ویسٹ سے بنائے
بچوں کے پلے سیٹس یا ایریاز بناتے ہیں پورے، جس میں میری گولڈ ہو گیا، سی ساز ہو گئے اور ڈفرینٹ سوئنگز ہوتے ہیں وہ بنتے ہیں، کھانے کی ٹیبلیں، بینچز ہو گئے، ایون بچوں کے اسکول کے فرنیچر بھی اب ریسائکل پلاسٹک سے بن رہا۔
اسکول میں فرنیچر نہیں تھا تو ہم نے بچوں کے لیے پلاسٹک کی خوبصورت سی جو ریسائکل پلاسٹک سے چیئرز بنی وہ ہم نے بنائی۔ سیکنڈ فیز میں ہم نے ہاسپٹل کو آئیڈینٹیفائی کیا، پیشنٹ کے اٹینڈنس کے بیٹھنے کے لیے جگہ سفیشینٹ نہیں تھی تو وہاں کچھ ہم نے بینچز بنوائے، چھاترا ہاسپٹل میں لگوائے، پھر ہم نے پلاسٹک کی سلائڈز، پلے لینڈ، وہ سارا ہم نے اس ریسائکل پلاسٹک سے بنایا اور وہ اب ہم نے پہلا جو پلے لینڈ ہے وہ ہم نے ٹاؤن شپ کے سنڈے بازار میں لگایا۔
گرین ارتھ ریسائکلنگ پاکستان میں ان چند فیکٹریوں میں سے ایک ہے جو پلاسٹک کے کچرے کو دریا اور سمندر میں جانے سے روکنے کا کام کر رہی ہے۔ اس طرح ماحول پر پلاسٹک کا بوجھ تو کم ہو ہی رہا ہے، لیکن اس سے مزید فائدے بھی لیے جا رہے ہیں۔
ایسا فرنیچر جو آپ کے آؤٹ ڈور کے اندر رکھ دیا، جو نہ سردی، گرمی، دیمک، ان سارے چیزوں سے جب محفوظ ہوئے گا تو کیا ہوئے گا کہ لکڑی کی کٹائی بھی نہیں ہوئے گی، سارا چیزوں، یہ پورا ایک انوائرمنٹ گرینر ٹورڈز دا گرینر ہی جاتا ہے، کیونکہ ہم کوئی ریسورسز ایکسٹریکٹ نہیں کرتے، ہم ایکسٹریکٹ ریسورسز کو ریسائکل کر کے کچھ نہ کچھ اچھا بنا رہے ہیں۔
تو اب چلتے ہیں وہاں جہاں سے شروعات کی تھی۔ یہ وہ جھولے، میز اور کرسیاں ہیں جو بنے ہیں استعمال شدہ شاپرز، ریپرز اور ڈبوں سے، جن پر بیٹھ کر کسی صورت یہ احساس نہیں ہوتا کہ آپ کچرے کے ڈھیر پر بیٹھے ہیں۔ تو اگر پلاسٹک کی آلودگی کم کرنی ہے تو ریسائکلنگ ہی فیوچر ہے۔ سمن خان، وائس آف امریکہ، لاہور۔
اقوام متحدہ کے ماحولیات کے پروگرام کا کہنا ہے کہ خشک زمینوں میں رہنے والی کمیونٹیز گلوبل وارمنگ سے سب سے زیادہ متاثر ہوتی ہیں۔ کینیا میں ایسی برادریوں کے لیے جنہیں خشک سالی اور سیلابوں کی وجہ سے روایتی کاشتکاری اور غلابانی میں مشکلات کا سامنا ہے، ماحول کے تحفظ کے لیے کام کرنے والے ماہرین ایسی برادریوں کو موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے میں مدد دینے کے لیے شہد کی مکھیاں پالنے جیسے کاروبار کرنے میں مدد دے رہے ہیں۔
کینیا کے ساحلی پٹی پر واقع گارسن میں دوپہر کی چلچلاتی دھوپ میں موریس کے ڈینگے اپنے شہد کی مکھیوں کے فارم پر شہد اکٹھا کر رہے ہیں۔ موریس کے ڈینگے، جو دریائے تانا کے دہانے پر روایتی طور پر کھیتی باڑی کرنے والی پوکومو کمیونٹی سے ہیں، کہتے ہیں کہ انہوں نے بار بار کی خشک سالی اور سیلاب کی وجہ سے اپنی کاشتکاری متاثر ہونے کے بعد شہد کی مکھیاں پالنا شروع کی۔ 9 بچوں کے والد کا کہنا ہے کہ نئے کام سے ان کے حالات میں بہتری آئی ہے۔
نینا ہی سیکوامبا، یعنی मुझे लगता है कि इससे मेरी जिंदगी में बड़ी तब्दीली आई है। इससे मुझे एक आमदनी मिलती है जिससे मेरे खानदान की देखभाल में मदद मिलती है। मेरे बीवी और बच्चे अच्छा खाते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं और बच्चे स्कूल जाते हैं।
मॉरिस केडेंगे टाना डेल्टा ग्रीन हाउस इनिशिएटिव नामी प्रोजेक्ट से फायदा उठाने वालों में से एक हैं, जिसका मकसद माहौलियाती तब्दीलियों से मुतासिर होने वाली कम्युनिटीज को जरिया मुआश तलाश करने में मदद देना है और जो माहौलियाती तहफ्फुज को भी फरोग देता है। मशरकी अफ्रीका की एक एनवायरमेंटल सोसाइटी नेचर केन्या, केन्या की हुकूमत और दीगर तंजीमों के साथ मिलकर इस मंसूबे पर अमल दरामद कर रही है। अर्नेस्ट सेमियोनी अफ्रीकन बी कीपर्स के डायरेक्टर हैं, जिन्होंने डेल्टा के इलाके में शहद की मक्खियां पालने का मंसूबा शुरू किया है।
हम इन शहद की मक्खियों के छत्तों के इंतजाम में बराह रास्त शामिल हैं। कम्युनिटी जमीन की शक्ल में इसमें हिस्सा डालती है और कुछ मजदूरी में मदद करती है, जिसमें वो कुछ सिक्योरिटी भी फराहम करते हैं और इस बात को यकीनी बनाते हैं कि शहद की मक्खियों के छत्ते चोरी ना हो या उनके साथ छेड़छाड़ ना हो और पैसे मिले।
नेचर केन्या का कहना है कि उसने अब तक डेल्टा के इलाके में इनफरादी किसानों और मुख्तलिफ ग्रुपों को शहद की मक्खियों के 50,000 से ज्यादा छत्ते फराहम किए हैं।
हम वहाँ आते हैं जहाँ कम्युनिटी के पास शहद की मक्खियों के छत्ते खरीदने के लिए इस्तेताअत नहीं होती है, लिहाजा हम शहद की मक्खियों के छत्तों के साथ उनकी मदद को आते हैं और उनकी जरूरत के मुताबिक उनकी मदद करते हैं।
अक़्वामे मुत्तहिदा के माहौलियाती प्रोग्राम का कहना है कि केन्या उन ममालिक में से एक है जो क्लाइमेट चेंज के बढ़ते हुए असरात का सामना कर रहे हैं, जहां बंजर और नीम खुश्क इलाकों में रहने वाली कम्युनिटीज सबसे ज्यादा मुतासिर हो रही हैं। नेचर केन्या के पॉल माटेको का कहना है कि शहद की मक्खियों का पालना गेम चेंजर हो सकता है।
शहद के एक छत्ते से सिर्फ एक बार में निकाला जाने वाला शहद एक किसान को सालाना 6,000 शिलिंग से ज्यादा देने के काबिल है। ये उससे ज्यादा है जो एक किसान को खुश्क जमीनों में मकई के एक एकड़ से मिलता है।
मॉरिस केडेंगे कहते हैं कि वो फिलहाल अपने शहद की मक्खियों के 60 छत्तों से 500 किलोग्राम शहद हासिल करते हैं। केन्या चूंकि अपनी जरूरियात के लिए मजमूई तौर पर शहद दरामद करता है, माहिरीन समझते हैं कि दरियाए ताना जैसे बंजर और नीम बंजर इलाके शहद की पैदावार के लिए बहुत मुफीद हो सकते हैं, जिससे न सिर्फ कम्युनिटीज को मुख्तलिफ जरिया मुआश मिल सकता है बल्कि माहौल को भी तहफ्फुज़ फराहम होगा। जुमा मजांगा के साथ इमरान जदून, वॉइस ऑफ अमेरिका।
साइंसदानों का कहना है कि गोश्त की पैदावार से भी माहौल पर बुरे असरात पड़ते हैं, क्योंकि मवेशी जमीन के दर्जा हरारत में इजाफा करने वाली मीथेन गैस पैदा करते हैं और इनकी चरागाहों के लिए जंगलात काट दिए जाते हैं। आज आपको शुमाली कोलंबिया के एक ऐसे फार्म लिए चलते हैं जहां माहौल दोस्त अंदाज में मवेशी पाले जाते हैं।
हर सुबह जब तक सेजार मेस्तरा अपने घोड़े पर सवार होते हैं तो ये 100 गायें उनका इंतजार कर रही होती हैं। वो जानती हैं कि इस बाड़ के पीछे खाने के लिए क्या है, ताज़ा लंबी हरी घास जिसे तकरीबन एक माह छुआ तक नहीं गया।
ऐसा लगता है कि वो आपको पहले से ही समझते हैं। एक तरह से उनका भी एक स्केड्यूल होता है, वो पहले ही जानते हैं कि अब आपका उन्हें चराने के लिए ले जाने का वक्त है और आपको बस गेट खोलना होता है।
ज्यादातर फार्म्स में मवेशी चंद बड़ी चरागाहों में घूमते हैं, लेकिन इस फार्म को 120 छोटी चरागाहों में तकसीम किया गया है। गायें हर रोज एक ताज़ा हिस्से में जाती हैं। इसे इंटेंसिव रोटेशनल ग्रेजिंग या शदीद गर्दिशी चरना कहा जाता है। इस ताज़ा घास में खाए गए तनों से कम फाइबर होता है। तहकीक से पता चलता है कि जब गायें इसे खाती हैं तो वो जमीन की हिद्दत में इजाफा करने वाली मीथेन गैस 30% तक कम पैदा करती हैं। सेजार मेस्तरा कहते हैं कि इससे मवेशी मालिकान का भी फायदा होता है।
मैं जानवरों को रवायती अंदाज से चराने पर अमल करता था और इस फार्म की कारकर्दगी खास तौर पर जानवरों की तादाद और वजन के लिहाज से हमारे गुज़िश्ता इंतजाम से कहीं बेहतर है।
कोलंबिया में औसतन 420 ग्राम के मुकाबले में ये गायें रोजाना 800 ग्राम तक वजन बढ़ाती हैं। कोलंबिया में सिर्फ 5% फार्म्स में मवेशी इस तरीके से पाले जाते हैं। मवेशियों के मालिक माइकल रॉबिन का कहना है कि उनके पड़ोसियों को इसकी अफादियत पर यकीन नहीं।
वो मुझे पागल कहते थे क्योंकि इस इलाके में ये काम ऐसे नहीं किया जाता और ज्यादातर लोग नई बाड़े लगाने पानी डालने के लिए वक्त नहीं निकालना चाहते।
ये तरीका शुरू में ज्यादा मेहनत तलब है लेकिन रॉबिन का कहना है कि आप पड़ोस की भूरी माइल चरागाहों के मुकाबले में फर्क देख सकते हैं। इसका नतीजा ये तमाम लंबी घास और दरख्त हैं जो हिद्दत बढ़ाने वाली एक और गैस कार्बन डाइऑक्साइड को जज्ब करते हैं। लुइस अल्फोंसो हिराल्डो कोलंबिया की नेशनल यूनिवर्सिटी में खेती बाड़ी के तरीकों पर तहकीक करते हैं। वो रॉबिन के फार्म पर तहकीक कर रहे हैं ताकि माहौल पर उसके असरात का तायुन कर सकें। वो गाय से मीथेन गैस के इखराज की पैमाइश के लिए ये आला इस्तेमाल करते हैं।
हम ग्रीन हाउस गैस की मकदार जानने के लिए जज्ब की गई कार्बन में से इस इखराज को मनफी कर देते हैं। अगर नतीजा सिफर के बराबर हो तो इसका मतलब है कि मवेशियों का फार्म कार्बन न्यूट्रल है।
उनका कहना है कि कोलंबिया में मवेशी चराने का ये गर्दिशी तरीका काफी कामयाब हो सकता है क्योंकि वहाँ साल भर गर्मी रहती है।
हम गाय का गोश्त खाना कैसे जारी रखें? इसे माहौल के लिए ज्यादा दोस्ताना तरीके से तैयार करके, मीथेन गैस को कम करके।
इन जमीनों पर मौजूद दरख्त जानवरों के कुदरती माहौल को भी महफूज रखते हैं। यहाँ हावलर नामी बंदर, कछुए, परिंदे और गोबर के भंवरे फलते फूलते हैं। माइकल रॉबिन के मुताबिक गोश्त की पैदावार को आलूदगी फैलाने की बड़ी वजह नहीं होना चाहिए।
Come take a look.
हाँ, यहाँ नजर डालें। जब आप इसे जाकर देखते हैं तो ये समझ में आता है।
दूसरी जगहों पर इस हवाले से की जाने वाली स्टडीज के मिले जुले नतीज मिले हैं जिनमें ये जानने की कोशिश की गई है कि ये तरीके किस तरह मवेशियों के फार्म के कार्बन फुटप्रिंट को मुतासिर करते हैं। इस फार्म पर तहकीक करते हुए हिराल्डो का ख्याल है कि ये बिल्कुल कार्बन न्यूट्रल है या उससे भी बेहतर, जो जमीन के लिए फायदेमंद साबित होगा। ऑस्टिन लैंडिस की रिपोर्ट के साथ फैसा बुखारी, वॉइस ऑफ अमेरिका।
और अब आपको मिलवाते हैं कराची की सोफिया हसनैन से, जो कई बरसों से पाकिस्तान में एयर क्वालिटी मॉनिटर्स तैयार कर रही हैं जो फजाई आलूदगी को जांचने में मदद देते हैं। ये मॉनिटर्स कैसे काम करते हैं और क्यों जरूरी हैं, सिद्रा डार ने जानने की कोशिश की।
लोगों की अवेयरनेस के लिए ये डेटा ज़रूरी है ताकि उनको पता चले कि कितनी एयर क्वालिटी ख़राब है, उनको कितने उनकी ज़िंदगियों को और उनके घर वालों की ज़िंदगियों को कितना नुकसान पहुंच सकता है इससे। मेरा नाम सोफिया हसनैन है, मैं लिंकथिंग्स की CEO और फाउंडर हूँ। लिंकथिंग्स हमने 2016 में शुरू की थी और हम एयर क्वालिटी मॉनिटर्स बनाते हैं पाकिस्तान। एयर क्वालिटी हवा में आलूदगी का मेयार है या हवा में आलूदगी के जो ज़र्रात हैं वो कितने मौजूद हैं उसका एक पैमाना है कि हम उससे मालूम करते हैं कि कितनी ख़राब हवा है फ़ज़ा में। वो ज़र्रात जो 2.5 माइक्रोमीटर से कम साइज़ के हैं, 2.5 माइक्रोमीटर अगर किसी को समझना है तो हमारे बाल का 1/50th हिस्सा, सो बाल का जो डाया है उसको 50 हिस्से करें, वो इतना बारीक पार्टिकल है। और ये वो पार्टिकल है जो अगर हमारे जिस्म में दाखिल हो जाता है तो हमारे जिस्म में कोई भी ऐसा मैकेनिज्म नहीं है जो उसको रोक सकता है ब्लड स्ट्रीम में जाने के लिए, और वो हमारी ब्लड स्ट्रीम में जाता है और बहुत सारी बीमारियां क्रिएट करता है। तो ये इंडेक्सेस बनाने का ये मतलब है कि मुख्तलिफ गैसेस के साथ अगर हम देखें तो हमें पता चल जाए एयर क्वालिटी क्या है, बजाय इसके कि हर चीज़ को अलग अलग देखा जाए। पहले हमारे पास जो कस्टमर्स होते थे वो इंडस्ट्रियल कस्टमर्स थे और हम इंडस्ट्रीज़ में एयर क्वालिटी मॉनिटर करते थे। आपको याद होगा कि फरवरी 2020 में कराची में किमाड़ी में 14 लोगों की डेथ हुई थी और सबसे अफसोसनाक बात यह है कि आज तकरीबन 5 साल गुजरने के बाद भी हमें यह नहीं पता कि वो क्यों हुई थी। तो उस जिस ज़माने में ये हो रहा था तो फिर हमने सोचा कि ठीक है, हम गैसेस नहीं आइडेंटिफाई करते लेकिन हम अगर PM 2.5 के साथ काम करना शुरू करें। इसको पेश नज़र रखते हुए फिर मैंने अपने दोस्तों को फ़ोन किया और उन्होंने कोई 10 लोकेशंस कराची में ऐसी आइडेंटिफाई की। जब हमने लगाया था तो हमारी कोई भी डिवाइस नहीं थी, एकदम से हमने 10 लगा के और फिर हमने दिखाना शुरू किया था। आज 50 इस वक्त लगी हुई हैं, इस वक्त रोल आउट हो रहा है पंजाब के अंदर। और एज आई सेड, आई एम होपिंग बाय द मिड ऑफ नेक्स्ट ईयर वी विल हैव मोर देन 200 डिवाइसेस अक्रॉस पाकिस्तान। हमारा जो सबसे सिंपल यूनिट है वो वाईफाई पे चलता है और फ़ोन के चार्जर से आप उसको चार्ज कर सकते हैं। आप उसको कहीं भी बाहर लगा दें और आप लगा के वो उस इलाके की एयर क्वालिटी को एस्टिमेट कर सकते हैं। जहाँ वो लगा है ओबियसली वहाँ की वो बहुत प्रिसाइज दे रहा होगा और उससे 200 से 300 मीटर का रेडियस हो सकता है। अगर खुला हुआ है, घर बीच में नहीं है, तो 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर तक की भी वो रेंज को कवर कर सकते हैं। बिल्कुल, हमारी डिवाइसेस इंटरनेशनली कंपीट करती हैं। मतलब जो सेंसर्स हैं, देखिए लो कॉस्ट जो सेंसर्स हैं वो सारी दुनिया में एक या दो तरीकों पर ही चल रहे होते हैं और वो है लाइट स्कैटरिंग का। ठीक है, दूसरे भी एक और तरीका भी होता है लाइट स्कैटरिंग में या लेज़र स्कैटरिंग में, ये होता है कि आप जो है वो एयर सक करते हैं छोटे चेंबर में और आप लाइट पास करते हैं। फिजिक्स में पढ़ा होगा लाइट स्कैटर करती है, जितने पार्टिकल स्कैटर करते हैं आप उससे एक वैल्यू को क्रिएट एस्टिमेट कर लेते हैं. तो दुनिया भर में यही लो कॉस्ट एयर क्वालिटी मॉनिटर्स के अंदर लो कॉस्ट एक डिफाइंड EPA ने एक डिफाइन कैटेगरी की है US EPA ने कि ये वो हैं जो लो कॉस्ट हैं कंपेयर टू रेफरेंस ग्रेड मॉनिटर्स. जो रेफरेंस ग्रेड मॉनिटर्स जो कि गवर्नमेंट्स को लगाने चाहिए और मॉनिटर करना चाहिए एयर क्वालिटी, हमारे मुल्क में वो शायद 3 हैं और ये भी नहीं पता कि वो उनमें से कितने सही चल रहे हैं. उनकी कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा है, उनकी कॉस्ट ऑफ ऑपरेशंस भी बहुत ज़्यादा है. लाहौर की खबर इंटरनेशनली आ रही है, इसका मतलब है कि ये मसला इन मॉनिटर्स की वजह से ही उठा है और किसी वजह से नहीं उठा है. कि जब आपने मॉनिटर्स पे डेटा देखा और आपको नज़र आया कि एयर क्वालिटी ख़राब है और पूरे लाहौर में ख़राब है और इस इलाके में ज़्यादा है और इस इलाके में कम है, आजकल खबरों में भी वो इसी तरह से बाकायदा रोडों के नाम लेके बता रहे होते, तो ये एक अच्छा सिटीजन्स के लिए एक बहुत अच्छा वो है कि वो उसको कोट करके डिमांड कर सकते हैं कि हमें अच्छी हवा दी जाए और मेजर स्टेप्स लेने चाहिए हवा को बेहतर बनाने के लिए.
और प्रोग्राम के आखिर में आपको मिलवाते हैं सिंध की एक ऐसी लोक फनकार से जो अपने म्यूजिकल ग्रुप के जरिए गांव-गांव जाकर मौसमियाती तब्दीलियों के बारे में आगाही पैदा कर रही हैं. सिद्रडार और खलील अहमद की रिपोर्ट.
ग्रुप का नाम सुरमी है और हम अपने गीतों से खास तौर पर तो औरतों को पैगाम दे रहे हैं कि ये जो सैलाब और तूफान आ रहे हैं अपनी तैयारी रखें और हिम्मत से काम लें क्योंकि मौसम बदल रहे हैं. नमस्कार नमस्ते तवने सबने जी मेहरबानी मसा जो प्रोग्राम बुधना है. मेरा नाम श्याम भाई और मैं टंडोलियार की रहने वाली हूँ और अपने गीतों से क्लाइमेट चेंज पर लोगों को पैगाम देती हूँ. 6-7 साल हो गए हम गाना गाने से और मेरे अब्बू गाते हैं और मेरे दादा भी गाते थे, उससे मैं सीखी हूँ और दूसरों को देखा कि मैं गाऊँ और मुझे भी शौक हुआ कि मैं गाना गाऊँ और आगे जाऊँ. इसमें ये भी एक गीत है असे मानू लाड़ जा दैया जे पाछाड़ जा उतरड़ो थो लगे, वो एक औरत की आवाज़ है जो उसके अंदर की आवाज़ है. वो जो बारिश आती है और हवाएं वो आती है उसमें वो खुश भी होती है और उसे डर भी लगता है और उसका शोर वो कमाने जाता है बाहर तो वो उसे बुलाती है कि आप वापस आ जाओ, हमारे घर भी पक्के नहीं है और गिर जाएंगे और डर भी लग रहा है कि अब वापस आ जाओ. और वो उनसे प्यार भी करती है और झगड़ भी करती है क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से सबसे ज़्यादा औरतें और बच्चों पे बहुत असर पड़ता है क्योंकि उसके घर टूट जाते हैं और रहने की जगह नहीं होती है और वो सोचती है हमारे बच्चे बीमार हो जाएंगे और बाहर तो गैर मौजूद मर्द भी होते हैं अपना सफा कैसे करे और वो कहाँ रहे, अपने घर टूट जाते हैं, अपने घर की वजह से वो सड़कों पे आ जाते हैं. संगीत का रास्ता इसलिए चुना क्योंकि सिंध में रहने वाले लोग को म्यूज़िक बहुत पसंद है और शाह लतीफ़ का कलाम पढ़ते हैं, सुनते हैं, पसंद करते हैं. हमारा जो ग्रुप है वो हम गांव-गांव जाते हैं, वहाँ बच्चों को औरतों को मर्दों को इकट्ठा करते हैं और हम शाह लतीफ़ की वाई और कबीर साहब के भजन और मीरा बाई के भजन वो सुनाते हैं तो वो बहुत खुश होते हैं, हमें भी खुशी होती है कि हमारा पैगाम सिंध में अब फैल रहा है.
इसी पे ख़त्म करते हैं आज का व्यू 360. स्टे सेफ. और पाकिस्तान और खत्ते समेत दुनिया भर की अहम खबरों के लिए आप आ सकते हैं हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर. ये सारा कंटेंट आपको मिलेगा हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी, facebook.com/voaurdu, youtube पर हमारा चैनल है voaurdu के नाम से और एक्स और इंस्टाग्राम पर हमारा हैंडल है @voaurdu. अब तक के लिए इतना ही. असदुल्लाह खालिद को इजाज़त दीजिए. खुदा हाफिज़.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساورو هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو موږ د رښتیا ولټون کوو موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو د کڑکیچ پشیبو کې زموږ خوبونه امیدونه او د غوره سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي موږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته پوره عکس درخایو
ډیبی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ دلاري خلاصونه شي د دې طریقه و تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډیبی ویب پاڼه وګورئ
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډ اولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی یا پټه کی کاږي له کنیکټېدو وروسته تاسو د دې وی پانا پانسي او د خپلې پخې پرونی وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
سروسی
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساورو هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو موږ د رښتیا ولټون کوو موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو د کڑکیچ پشیبو کې زموږ خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي موږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته پوره عکس درخایو
تاسو د ډی بی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ دلاري خلاصولی شئ د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډی بی ویب پاڼه وګورئ
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډ اولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ په دویم پړاو کې د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی یا پټه کی کاږي له کنیکټېدو وروسته تاسو د دې وی پانا پرانځئ او د خپلې پخې پرونی وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
Thank you.
امریکا غږ آشنا تلویزیون د نن شپې د خبرونو سرټیکی. د غزې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د ټرمپ ژمنې. د امریکا منتخب ولسمشر ګواښ کوي چې که حماس د جنوري تر شلمې یرغمل کړای شوي اسرایلیان خوشنه کړي نو ناوړه پایلې به ولري. په غزې کې د سولې امکاناتو ته په رپورټ کې کتنه شوې. د طالبانو په خلاف پوځي او سیاسي جبهې جبهات ادعا کوي چې په افغانستان کې کسان فعالیت کوي او په طالبانو یې ګډ بریدونه هم کړي، خو طالبان وایي په ملک کې کوم وسلوال مقاومت نشته. او په کندهار کې د کرکټ سیالۍ، په کندهار کې د ځوانانو راډیو جام کرکټ د سیالیو اصلي مخه د ځوانانو یووالی دی. لوبي د خلکو د اتحاد لپاره څومره مهم دي دا به هم په خبرونه کې وګورئ. هیله ده د خبرونې تر پایه موږ سره اوسئ. قدرمنو لیدونکو سلام، نن دوشنبه ده، د مرغومي دریمه نیټه او د دسمبر درویشتمه. زه ښایسته سعادت لمیمه. د خبرونه قدرمن میلمه د افغانستان د سترې محکمې په خوانی ویان امان الله ایمان صاحب موږ سره مل دی. د هغوی سره د قاچاقونکو سره د طالبانو د محاکمو پر چلند خبرې کوو. زما همکاره مسکا ساپۍ په پاکستان کې په امنیتي او سیاسي وضعیت باندې رڼا اچوي. ایمان صاحب او مسکا جانې، له تاسو نه ډېره مننه کوم. په څو شیبو کې به تاسو ته راوګرځم. د خبرونه لومړی خبر د خیبر پختونخوا د بنو په جاني خیل کې د بدامنیو او ترهګرۍ په نوم د ممکنه راتلونکو پوځي عملیاتو په ضد ولسی پاتسون کې د سیمه په زورګونو سیاسي غړو او فعالانو ګډون کړی دی. په دې پاتسون کې د خلکو غوښتنی او د پاکستان نورو سیاسي خبرونو د فارزما همکاره مسکا ساپۍ د ژمنې سره سم موږ سره په خبرونه کې. د مسکا جانې، بیا هم ستړي مشي، د بنو د مظاهره کوونکو غوښتنی چې اول راواخلو، د دوی غوښتنی څه دي؟
ډیره زیاته مننه کوم. څنګه چې تاسو ویلو، د خیبر پختونخوا د بنو په جاني خیلو کې ځایي اوسیدونکو قبایلي مشران تیره ورځ مظاهره یا احتجاجي لاریون کړی دي، او دا لاریون د احتمالي پوځي عملیات پر ضد خپل غبرګون کې دوی کړی. البته دا پریکړه پس له هغه شوې چې د جمعې په ورځ په خیبر پختونخوا کې د لوړ پوړ چارواکو ترمنځ یو غونډه یا کمیټه کې چې اپیکس کمیټه نومېږي، په دې کې پریکړه شوې وه چې د کرونا د امنیتي وضعیت تر څنګ په تیراو بنو کې به پوځي عملیات کیږي، او خلکو سره وختونه شوې و چې تاسو خپل کورونه یو مودې لپاره پرېږدئ چې دلته پوځي عملیات کیږي. او پس له هغه د دې سیمې خلک خپل غبرګون ښودل او ویل چې هر کله د پوځي عملیات کیږي د ترهګرو پر ځای خلکو ته زیان رسیږي، خلک خپل کورونه په خودو ته اړ کیږي او کډوالۍ ته مجبور کیږي. او د دې تر څنګ د خبر پختونخوا موالي فیصل کریم پوندي هم تیر ورځ خبریالانو سره په خبرو کې ویلي چې پام دې وضعیت ډېر خراب دی، او پر حکومت باندې نیوکه کړې وایي چې په ډېر اسماعیل خان بنو او کوهاټ کې وضعیت داسې دی چې پس له مازدیګر څوک نشي کولای چې د باندې ووځي، ځکه کنټرول د ترهګرو پر لاس دی.
ها بالکل، دا خبر موږ هم واورید. خو بل پلو د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ نږدې ملګری ریچارډ ګرینل د پاکستان د پخوانی صدر اعظم عمران خان د خوشی کولو غوښتنه کړې ده. د پی ټی ایم په اړه ورستی خبرونه څه دي؟ د پی ټی آی په اړه وبخښئ.
همدا صدا د پاکستان د تحریک انصاف د ګوند او د حکومت ترمنځ نن په اسلام آباد کې غونډه هم شوې ده. دا غونډه د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف لور چې کومه کمیټه تیر ورځ جوړه شوې و د خبراتورو او د مذاکرات لپاره. البته د پاکستان د ملي شورا د ویاند ایاز صادق په وړاندیز باندې چنن مشري هم دا کړې. په دې کې د عمران خان د خوشی کولو غوښتنه شوې ده، او د تحریک انصاف مشر اسد قیصر چې دغه خبريالان سره په خبرو کې ویلي چې د دې وختونه ډیر زیات واضح دي، او دوی وایي چې د عمران خان تر څنګ هغه ځین نور کسان چې په زندان کې دی هغه باید ژر تر ژره خوشی شي. او هغه ویلي چې راتلونکي په جنوري کې د جنوري په 2 منټه به دوی خپل دغه وختونه په لیکلي باندې وړاندې کوي، او بیا هم د دې وختونه واضح دي. البته دا په داسې حال کې د کمیټه جوړه شوې او دا غونډه شوې ده چې د پاکستان تحریک انصاف ویلي چې که د دوی وختنه پوره نشي نو دوی به مدني نافرمانی تحریک پیلوي چې بس له هغه د کمیټه جوړ شوې ده او د وختنه هم وړاندې شوې ده. خو په دې غونډه کې د تحریک انصاف ځینې مشران لکه عمر ایوب او علي امین ګنداپور په دې کې برخه نه واخیسته.
ښه ډیره زیاته مننه کوله تاسو نه کور ودان په خپل چار کې بریالي اوسئ. بل په لو د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت سرپرست مولا یعقوب مجاهد او لوی درستیز فصیح الدین فطرت په دوحه کې د دفاعي صنایعو په نړیوال نندارتون کې د ګډون لپاره قطر ته تللي. د سیاسي چارو یو شمیر شنونکي په دې نظر دي چې د قطري چارواکو په زیار زمينه برابره شوې چې دوحه د طالبانو سره د امریکا اندېښنې شریکې کړي.
په تیر یو کال کې د طالبانو مخالفو جبهو د یو شمیر بریدونو د ترسره کولو ادعا کړې ده. د احمد مسعود په مشرۍ د مقاومت ملي جبهه او د پخواني لوی درستیز یاسین ضیا په مشرۍ د ازادۍ جبهه دوه غړډلې دي چې د طالبانو د حکومت په وړاندې وسله پورته کړې. د مقاومت د ملي جبهې یو جګپوړی غړی وایي چې دوی د 2024 کال په ترڅ کې د طالبانو په ضد 308 بریدونه کړي دي. علی مایسام نظری امریکا غاکته ویلی چې کسان یې په شلو ولایتونو کې حضور لري او طالبان له دې کبله اندېښمن دي.
نگران است که ایجابات در حال گسترش می باشه و قوی شدن می باشه و حتی در صفوف خودشان ما نفوذ کردیم.
د لانګوار ژورنال رسپانه د ازادۍ جبهه په حواله وایي چې د جبهه د 2024 کال د جنوري نه راپدې خو د طالبانو په ضد 302 د شملې کړي چې پترڅ کې 209 د طالبان وژل شوی او 120 اختنار ټپيان شوی دي. امریکا غاک په مستقلانه ډول د غشمیري تاییدول نه شي. د جبهه مشر یاسین ضیا رسپانه ته ویلي چې په 2015 کال کې پلان لرو چې په طالبانو لا نور سیاسي او پوځي فشار واچو. موږ د مساوات او عدالت او افغانانو ته د واک د بیرته ستنولو لپاره مبارزه کوو. د چارو یو شمیر شنونکي په دې باور دي چې دغه جبهات به بریالي نشي ځکه چې بهرنۍ ملاتړ لزان سره نه لري. په واشنگتن کې مشت د افغانستان او پاکستان د چارو کارپو ماروین واین بم وایي چې نړۍ د طالبانو په واکمنۍ کې خپلې ګټې پالي.
The other reason is that it cannot succeed.
یو دلیل چې د مخاومت خوځښتونه بریالي کېدای نه شي دا دی چې دوی د هیواد نه بهر کوم ملاتړ نه لري. په دې وخت کې سیمه ییز لوبغاړي او زبرځواک ځواک هیوادونه د پاره تر رسیدلې دي چې د کوم مخالف لوري د ملاتړ په ځای د طالبانو یو باثبات او قوي حکومت په غوړه توګه کولای شي دوی ګټې خوندي کړي.
د پوځي جبهات ترڅنګ بهر میشتي سیاستوال هم لاس ترزنی نه دي. تازه د افغانستان د ژغورنې لپاره د څو لوی خوځښتونو ستر ائتلاف رامنځته شوی دی. دغه ائتلاف یو مخکښ غړی عبدالرب رسول سیاف ده. د ائتلاف د اعلانېدو په غونډه کې طالبانو ته وویل چې په واکمنۍ کې بې وزلي، ناپوهي او د دین څخه کرکه زیاته شوې ده.
ما تاسو ته وویل چې دا د تاسو پورته کول حتی کوتک ته ضرورت نه لري، توپک ته ضرورت نه لري. اسې چې دا ولس مازی اشاره ورته وشي د ټولو زړه درته ډاک ده، بل ورځ به بل مصیبت جوړ وي.
په تیرو څو باندې دریو کلونو کې چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي، څو پوځي جبهه او سیاسي خوځښتونه رامنځته شوي دي. طالبانو په افغانستان کې د سیاسي احزابو فعالیت بند کړی او اکثره جبهه او سیاسي ائتلافونه د افغانستان نه بهر فعالیت کوي. احمد شکیب، د امریکا غږ، واشنگتن.
بل پلو د طالبانو مشر ملا هبت الله امر کړی چې د کورنۍ چارو وزارت د انساني قاچاقبران له نیولو وروسته د سزا لپاره نظامي محکمو ته معرفي کړي. د طالبانو په شری نظام کې پوځي محاکم په کومو اصولو او قانوني مقرراتو باندې فعالیت کوي او څومره د خلکو لپاره د منلو وړ دي، دا مسله د خبرونې قدرمن میلمه د افغانستان د سترې محکمې په خوانی ویان امان الله ایمان صاحب سره راڅېړو. ایمان صاحب ستړي مشه په خیر راغلی او معذرت غواړم زماستونه لکڅه وچ شانته شو. اول تاسو د طالبانو د مشر دا فرمان له حقوقي لحاظ څنګه ارزوي چې هم د پوځي محاکمو اصول ته پام وساتو او هم مدني محاکمات په نظر کې ونیسو؟
سلام. د طالبانو اوسنی قضایي نظام کې اصلا کوم قضایي سیستم یا کوم شیوه وجود نه لري. اغل تا کله چې لومړی سقوط راوځي چې یو پرپړا یا یو لارښود نکړه او د محاکمو لپاره ځکه چې فکر کوم د خپل عام یو سفیر د طالبانو په نظام کې د محاکمو تجربه لري دا مو تجربه اساس باندې یو دوه تاریخ ما د کوڅو باندې یو لارښود نکړه او هغه کې ټول توازن کړی دی د خوانې قضات منفکول نور پروسه محاکمو تر رسیدګي محکمو تر رسیدګي دوسیو تر رسیدګي چې کولی کې ډیر سخت قانوني ستونزې شته دي اما غلار خو د نور خوانې قانون د قضا قانون چې دی اساسي قانون خو هسته تعطیل دی هغه ټول بیا دوی په نوري هم تعطیل کړي یعنی یو بل فرمان یو څه د قانون باندې تطبیق دي نو هم حیران شو دی د کوم قانون په اساس باندې
نو تاسو څنګه ارزوئ د دې محاکمو د پریکړو پلي کولو ته چرشو آیا د انساني قاچاق مجرمین مثلا په پوځي محاکمو کې محاکمه کیدای شي یعنی د مدني او پوځي محاکمو قوانین متفاوت باید ووسی کنه
ګوري پوځي محکمې د پوځي اهدافو لپاره هغه ډیر واسي معلوم دي فرضاً فوزیان جوړم کې امغه په فوزی محاکمو کې محاکمه کیږي او خپل پروسیجر لري د دفاع وزارت شوکار کې کار کوي او بیا پرور کبیر دغه ټول د قضا تر شوکار لاندې البته په جمهوریت نظامونو کې ځکه هغه استقلالیت قضا هم مهم دی او استقلالیت به طرفي د محکمه هم مهم ده بیا د دې په تر باندې چې فوزی سیستمونه یو څه متفاوتي او وی ته یو څه اداري استقلالیت ورکړي په مرګ راځي امادات چې دوی دغه کسان فوزی محاکمو کې محاکمه کوي هدف هغه ایدئولوژیک ارخ د موضوع دی کنه دا چې د دوی د فوزی محکمو د نورو سره څه تفاوت یا هغه کوم تفاوت خاص نشته دی ځکه هغه د جماعتونو ملان دی راوستلی دی د نړیوالې په اساس باندې قاضیان راغلي دي او افغاني قوانين سره د دې چې لغوه دي حکومت دا کې چې دوی په ګټه یې غلطه تطبیقي حکومت دا کې چې په ګټه لري غلطه نه تطبیقي نو یو ګډ ورې مستکم کړه او مده دې محاکم محکمه تطبیقومه فنړی کې راځي چې عدالتانه محکمه دې لپاره یو اصل دی چې انسان په یو جرم کې یو ځل محاکمه کیږي کومه ده چې اول دې هم اوریدلې دي چې دا یوټوب شراب باندې یو ځل یې دوری او په دورو وهلې دي بیا شپږ میاشتې هو هغه ورکړې دي بند ورکړې دي دا دوه طرف یو جرم کې محاکمه کوي خو دې په دې باندې شاید قاضي په دې باندې په هم نشي چې څه کومه ده څه کومه او مجرم په کوم وضعیت کې دی او
څه باندې ولې طالبان او استاد په نظر د درې کالو وروسته دا فرمان صادر کړی دی یعنی د دې فرمان تر شا ستاسو په نظر اصلي دلیل به څه وي د نورو د فشارونو نتیجه خو به نه وي مثلا په خپل دا کار دوی کړي کده نګدي یا لره هیوادونو لخوا دوی ته ویل شوی دی
نه اصلي دوی د خلکو توجه را جلب یی دي فرکنه تعقیب نظامی محکمه او ملکی محکمه هیڅ تفاوت نه لري دوی ټول څه نظامی دي ځکه د دوی د قاضي د ملکی قاضي او د نظامی قاضي ترمنځ تفاوت نشته د قانون ترمنځ تفاوت اصلا قانون د سره د دې لپاره شتون نه لري یو انډیوالي سیستم لکه څنګه چې په ټول نظام کې د حاکم دی په قضایي سیستم کې هم د دوی حاکم دی فرضاً د دوی قاضي په قضا تر ازو د ځان لپاره علامت لقب لري دور العلامه ده په عربي کې بیره معنا لري بیا عربي اصطلاحات راوړي کوم علوم اکاډمۍ کوم نظام دغه د قضا کوم هغه چې د اصطلاحات د قضاوت کو قضاوت مالو ده د خپل دوی قانونو ته ورکړې دي نه هغه پروسیجر تعقیب کړې دي نه هغه قوانين تعقیب کړې نه هغه مقالات لیکلې دي نه هغه تحقیقات کړې دي دا سیستم کې د دوی همدغه رقم دی یو اخر کو دي یاد نړې دي ذهنیت راجلبولو لپاره چې کوم کو جديو ځکه په افغانستان کې دغه قاچاق انساني قاچاق یو معضله ده یو څو زده سیاسي ارتبیدی ته متوجه نه دي چې دوی په معلوم باندې لګیا دي چې فرزند دوی دغه قاچاق بران ډیر جدي محاکمه کې یا دغه جدیت
بله
په دې فکر نه کې چې دا خلک ولې دا غستون زره منسته شې دا ولې را منسته کېږي په افغانستان کې دوی معروف باندې لګي متاسفه
رښتیا هم یعنی په شرعي نظام کې چې د طالبانو په خپل ځان ته دوی خپل نظام شرعي بولی د پوځي محاکمو ځای تاسو څنګه وینې دا څنګه تاسو تحریفوي او د مدني او پوځي محاکمو توپیر خو یو څه تاسو وایس خو په تیر نظام کې تاسو د انساني قاچاق وړونکو سره مثلا څه ډول چلند کاوه قضیه مو په کومو محاکمو کې سیړل کېدلې
ګوري داخلي او خارجي امنیت درستګي به په فارم محکمه کې بیل دیوانونه درلودل عمله دیوانونه ورترستګي کې بیا کله به چې یو موضوع خاص اهمیت درلودل هغه به د نظام لپاره ځانګړي محکمه ورته رامنځته کېدل لکه د فرزند د انتخاباتي ستونزو لپاره یا نور ستونزو لپاره ځانګړي محکمې د اهمیت له منځه رامنځته کړې. امانه د دې لپاره چې دوی دا یوازې فقط یو سیاسي هدف ته د چې نړۍ ځان ته متوجه شي، موږ په دې موضوع کې چې دی یو لکه د مواد مخدره توګه باندې په مسله دا فرمانونه صادر کړل، امر په عمل کې څه نه دي شي، په عمل کې هغه سوزه.
بله ډیر زیات مننه کوم. کور ودان ایمان صاحب، خوشاله اوسئ د افغانستان د سترې محکمې په خوانی ویاند. امان الله ایمان صاحب، بریالي اوسئ. بل پلو په کندهار کې په شخصي لګښت د ځوانانو رادیو جام کرکټ سیالۍ دوام لري. دا سیالۍ څنګه په مخ ځي په دې اړه په زړه پورې رپورټ لرو، خو لومړی لنډه دمه هم اخلو. مننه چې امریکا غاک سره یاست. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ داسې اشاره کړې چې د غزې جګړه به ژر پای ته ورسوي. هغه ویلي که حماس د جنوري تر شلمې پورې یرغمل شوي اسرائیلیان خوشي نه کړي نو ناوړه پایله به ولري. په داسې حال کې چې د بایدن اداره د سولې لپاره هڅه کوي، د امریکا غاک خبریالې پاتسي وداسکوارا په دې رپورت کې د سولې امکاناتو ته کتنه کړې ده چې تاسو یې پښتو ژباړه کړئ.
دا غنروسته چې حماس د اکتوبر په 1 په اسرائیل او په یوبرت کې په سلګونو کسانو وجل او د امریکایانو په شمولي په سلګونو يرغمل کړل، اسرائیل د تیرو 1400 میاشتو نه په غزه کې نظامی عملیات پیل کړی دي چې هلته د نه بیانیدونکو کړاوونو سبب شوی. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي کې د جنوري په شلمه د واخت تر اخیستو مخ کې يرغمل شوی کسان خوشي نشي نو سخت ناوړه پایلې بولري.
دوی باید روښانه کړي چې دا څه معنا لري، مګر دا په دې معنا ده چې دا به خنوي.
ترامپ تیر میاشت په لبنان کې د اسرائیل او حزب الله ترمنځ د اوربند د تړون پاړه ویل چې ګوندي د هغه لوجه شوې دي. د غتړون د متحده ایالاتو او فرانسې په منځګړتوب شوې. تر اوسه دا څرګند نه ده چې ترامپ د غزې لپاره څه پلان لري.
ولسمشر ترامپ ممکن ځنې سرچینې لري چې په غزه کې په حماس باندې د نظامی فشار لپاره ولېږي، خو زه په دې نه پوهېږم چې دا به د هغه څه نه چې اسرائیل په تیرو 1400 میاشتو کې ترسره کړی دي څومره زیات سخت وي. بیا هم یو بل عنصر کېدای شي چې ممکن بشري مرستې کمې کړي، خو زه هیله لرم چې دوی دا طریقه ونه کاروي.
په این وخت کې د امریکا اوسنۍ اداره غزې ته د لا زیاتو مرستو د رسولو لپاره فشار راوړي او غواړي چې د ولسمشر جو بایدن په شتون کې اوربند شي. د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په دې اړه تبصره کړې.
په غزه کې باید دا یقیني شي چې حماس په هیڅ ډول په واک کې پاتې نشي او اسرائیل هم باید دلته نه وي، او دا چې یو څه همغږي شتون ولري چې د غزې د حکومتدارۍ امنیت او بیا رغونې کارونه ترسره کړي.
خو اوربند ترسیدل د ترکیه، مصر او قطر سره د واشنگتن د نوي ډیپلوماټیک فشارونو باوجود شونې نبريخي. شنون کې وای چې د جنوري په شلمه د ترامپ د لوري د مراسمو د مخه یا روسته د اوربند مسله نسرګنده ده، خو دوی دا یو نوي موقع ګڼي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جیک سلوان په دې اړه خپل دریز بیان کړی.
And so the imperative on us
لاندې عمل زموږ لپاره اړینه ده چې د بایدن تلونکو او د ترامپ راتلونکو اداره باید یادی په پرتله ډیر وخت یو ځای تیر کړو او هڅه وکړو چې دا ترلاسه کړو چې موږ په منځني ختیځ کې دواړو ملګرو او مخالفینو ته واضح پیغام
ولېږو. د دواړو مشرانو ګډ پیغام دا دی چې متحده ایالات غواړي جګړه پای ته ورسوي، خو تر اوسه د جګړې ښکېلو خواو د غوړه نه دی اوریدلې. دا و د پاتسي وداګوسوار د رپورت پښتو ژباړه نظرانی امریکا
غک. بل فلاو د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ د یکشنبه په ورځ ګواښ وکړ چې متحده ایالات به بیرته پاناما کانال تر خپل کنټرول لاندې راولي. ترامپ دا خبرداری د اریزونا په فینیکس کې د محافظه کارو فعالانو یوې ډلې ته د وینا په ترڅ کې وکړ. هغه په پاناما تور ولګاوه چې امریکایي بیړیو نه د کانال نه د تیرېدو په بدل کې ډېرې پیسې یا فیس اخلي.
دا د امریکا د هغو بیړیو حق العبور نرخونه دي چې د آرام او اتلانتیک سمندرونو ترمنځ تګ راتګ کوي. منتخب ولسمشر دا هم ویل چې هغه به اجازه ورنه کړي چې کانال ناسم لاسونه تور ولويږي. دغه اشاره په اصل کې په دې کانال باندې د چین د احتمالي نفوذ اندېښنه وه. بل په لو د امریکا د فضائي ماموریت اداره یا ناسا هڅه کوي چې د ترامپ په مشرۍ راتلونکي حکومت سپوږمۍ ته د فضانوردانو لیګل بیرته پیل کړي. دا اقدام د فضائي ماموریت شخصي شرکتونو ته زمينه جوړوي چې په دې ماموریت کې همکاري وکړي. د امریکا غا خبريال کین فارباغ رپورت را لیږلی او تاسو یې شپړوي نه.
د ناسا د پلانونو په اړه په یو وروستي خبری کانفرنس کې چې سپوږمۍ ته فضانه وردان ولېګل شي، د ناسا رئیس بل نیلسن ویل په دې فضائي پروګرام کې د امریکا د فضائي ماموریت اداره یوازې نه و.
دا یو تجارتي او نړیوال ملګرتیا او شراکت دی.
په فضائي تړون کې د نړۍ تر 500 ډیر هیوادونو غړي ټوپ لري او د ناسا اداره وی چې دا مشترک اصول دي چې بشري پلټنې زیاتې او د ځمکې له مداره بیرونی جهان نه ګټه واخلو. چین چې اوس د ناسا او دغه ادارې د نړیوالو همکارانو سیال دی، فضائي تړون لاستیک کړی نه دی او په پام کې لري چې تر 2030 میلادي کاله پورې خپل عمل سپوږمۍ کې ښکته کړي. خو ناسا غواړي چې تر چین مخکې په خپل حال ته اوسي او د دې پلان د تدویر لپاره هغه ټکنالوژي وکاري چې د فضائي ماموریت خصوصي شرکتونو جوړه کړې ده.
موږ غواړو د سپیس ایکس شرکت د دریم ارتمیس فضائي ماموریت یو سفینه ولېږدوي. په څلورم فضائي ماموریت کې سپیس ایکس خپل مسؤلیت لري او د پنځم ارتمیس ماموریت مشري به د بلو اورګن شرکت سره وي.
سپوږمۍ ته د تللو لپاره تر 2028 میلادي کال هیڅ پلان نشته. په دې موده کې به د ارتمیس دویم ماموریت یو عمله د ځمکې مدار ته لاړه شي، خو سپوږمۍ کې د کوزیدو پلان نه لري. فضانورد رید وایسمن د همدې ماموریت مشر دی.
زما په نظر له دا ډول اړیکو څرګندېږي چې د ناسا ماموریت به تمویل شي.
ناسا غواړي په 2028 کال کې د سپوږمۍ جنوبي ساحې ته فضانوردان ولیږي که د دریم ماموریت په وخت کې کنګل یا اوبه پیدا کړي. نیلسن وی د سپیس ایکس شرکت بنسټی خودونکو ایلن ماسک تجربوي ازمویل شوی فضائي راکټونه او بیړۍ کولای شي په دې ماموریت کې کومک وکړي. او دا چې ماسک د امریکا د منتخب جمهور رئیس ډونالد ترامپ نږدې ملګری دی، نو دا ډول اړیکې هم د فضائي ماموریتونو سره ګټه ورته مامیدې شي.
زه د ایلن ماسک سره یم. موږ باید تر دې ورهاخوا فکر ولرو. موږ باید مریخ ته ولاړ شو.
چارلز کماردا د ناسا متقاعد فضانورد او انجینیر دی.
موږ باید سپوږمۍ یوازې د ټکنالوژۍ د ودې لپاره وکاروو چې بیا مریخ ته پرې ورسیږو.
منتخب جمهور رئیس ټرمپ په ټولنیزو رسنیو کې خبر ورکړی چې غواړي د ناسا ادارې مشرۍ ته د نیلسن پر ځای شتمن متشبس او پیلوټ جیرډ ایساکمن وټاکي. ایساکمن په 2021 او 2024 کال کې د سپیس ایکس شرکت په ډراګون سفینه کې د ځمکې مدار ته تللی او لومړنی تجارتي فضانور دی چې د سفینې بهر یې په خلا کې ماموریت کړی.
قدرمنو لیدونکو، قطر ته د طالبانو د حکومت دفاع وزارت سرپرست ملا یعقوب مجاهد او لوی درستیز و سیودین فطرت سفر صحوان نشر شو. په دې اړه به موږ تاسو ته وروستي معلومات به هم د البته پخوانی رپورت چې تاسو ولید هغه د طالبانو په وړاندې د پوځي او سیاسي جبهو په تړاو د طالبانو تر واکمنۍ وروسته یو شمیر پوځي او سیاسي جبهې جوړ شوې او هڅه کوي د طالبانو حکومت وننګوي. د مقاومت ملي جبهه او د ازادۍ جبهه ادعا کوي چې په افغانستان کې کسان فعالیت کوي او تیر یو کال یې په کابل او نور ولایتونو کې په طالبانو ګڼ بریدونه هم کړی دي. خو طالبان وی وایي چې په ټول وطن کې واکمن دي او کوم وسلوال مقاومت هم نشته. نړیوال ټولنې هم تر اوسه د طالبانو په وړاندې د کوم سیاسي او پوځي جبهې ملاتړ نه دی کړی چې په دې تړاو تاسو بشپړ رپورت څو شپې مخکې ولید. خو اوس په امریکا کې د سوداګرۍ یو ځانګړنه دا ده چې د تولیداتو د لپاره ډیر زیات او مختلف بازارونه موندل کیږي. په نیویارک ښار کې د نوي کال په درشل کې ستري مغازي خپل لوی کړکۍ د مشتریانو د لپاره پرانیزي او خپل تولیدات د دوی لپاره وړاندې کوي.
Three, two, one.
د میسي مشهور مغازه د 1940 کال راهیسه هر ځل د کال په ورسته ورځو کې د رخصتۍ او د کڑکۍ په نوم خپل د خرڅلاو شیان مشتریانو ته ښکاره کوي. د دینداري د پاره نږدې یو کال د مخه کار پیل کیږي.
زه هیله منم چې دا هڅه به د خلکو د خوشحالۍ او خوښۍ سبب شي. موږ د رخصتنه په ورځو کې د سخاوت استازیتوب کوو.
د میسي د مغازې په کڑکیو کې خلکو ته داسې په زړه پورې ډیجیټالي توکي ننداري ته وړاندې کیږي چې خلک ځان ته ورجلبوي.
په دې کار کې ډیر خلک دخیل دي. په هرې کڑکۍ کې تر 300 ساعتونو ډیر کار شوی. د ښکلا او رنګونو ډکې دې کڑکیو په جوړولو کې د ډیرو هنرمندانو، نقاشانو، تخنیکرانو او برقي ماهرینو لاس دی. نو دلته مختلفه ټکنالوژي کارول شوی او ډیر خلک پکې دخیل دي.
د دې زړه راښکونکو کڑکیو جوړول یو پراخ او با مصرفه کار دی. د نیویارک په 15مه جاده کې یوې مغازې د خلکو د جلبولو لپاره رنگ بدلون کې ننداره وړاندې کړې ده. د دې مغازې نوې ښکلا او د ودانۍ خپل رنگونه ځان ته یو تنوع لري.
د نیویارک د 15مه جاده دا ننداره د سږ کال یو نوی رنگ دی. خو د میسي مغازې چې د کڑکیو کوم لوی اعلان پیل کړی دی، فکر کوم دا یې ښه تګلاره غوره کړې ده.
لدی سره سره چې نن سبا زیاتره شیان ډیجیټلی شوی دي، خو بیا هم د نیویارک ستر مغازې د انانوي طریقو نه اوس هم کار اخلي.
خلک د خپلو اناناتو سره تړلې دي، نو دا مشهور مغازې هم خپل دود او رواج لاس نه ورکوي او ټولن سره تړلې پاتې کېدل غواړي.
دا مغازې د دې کڑکیو د ننداري له لارې نه یوازې خپل مشتریان اصلي دوکانونو ته راجلبوي، بلکې په دې کار سره د مغازې او مشتری ترمنځ یو صمیمیت هم پیدا کیږي.
یو شمېر مشتریان د دې ښکلاګانو د لیدو لپاره راضي او بیا همدلته سودا هم اخلي. خو دا راتګ دا فرصت هم برابروي چې پلورونکي د خپل مغازې د نوم لیکلو پرته هم دا فرصت د پیرودونکو سره په یوې صمیمي اړیکې بدل کړي او یو ښه اړیکه ټینګه شي.
کارپوهان وایي چې دا په زړه پورې نندارې مشتریان هڅوي چې له یو خاص برند سره علاقمندي ولري.
یو شمېر مشهور تجارتي نمونه یا برندونه اوس د خلکو له ذهنه وتلي دي، نو دا ډول هڅې کولی شي چې دوی بیرته سره آشنا کړي او یو مشتری که مغازې ته داخل هم نشي، خو بیا یې هم د نوم سره تړلې خاطرې راژوندۍ کیږي.
د میسي د شرکت په وینا د دوه لرناګان او کلاو څخه د ډکو کڑکیو لیدو ته هر ورځ لزره خلک راځي او په نوې اثر کې د تیر وخت د دودی زرنګونو ننداره کوي. غورځنګ د امریکا غاګ واشنگتن.
او اوس تاسو پام په کندهار کې د ځوانانو رادیو جام کرکټ سالۍ ته راګرځوم. په همدې رپورت موږ د خبرونه هم پای ته رسیږي. له تاسو اجازه غواړو، خو اوس پام وکړئ دغه ورزشي رپورت.
د کرکټ دغه سیالۍ چې د کندهار په کرکټ لوبغالي کې جریان لري، د ځوانانو راډیو له لوري په شخصي لګښت جوړې شوې دي. د دې لوبو ځوان لوبغاړي وایي چې د با تجربه لوبغاړو سره یو ځای لوبېدل د دوی سره د کرکټ په وده کې زیاته مرسته کوي.
کوم جونیئر الکانس دی په کندهار کې، داسې نامتو پلیران سس یو انډر 19 ای ټیم، حتی تر ملي ټیم پلیران دي. دغه سره دی خپل تجربه هم شریک کړي او دا کوم جونیئر الکانس وي یو یو شی نظام کول. نو دا دی کرکټر دی لپاره ډیره غټه دی ویار خبره سی. جونیئر الګ دونه غټ پلیرانو سره بازی کوي.
خصوصي سکتور څخه دا هله کو چې د افغانستان کرکټ بورډ سره ودری او د ټورنمنټونو جوړ کی او د افغانستان کرکټ بورډ څخه هم دا هله کو چې د سره کومک کو چې د سره موږ پروژه ودری او د ټورنمنټو ته لا نور زیاتوالي ور.
بل خو د کندهار کرکټ بورډ چارواکي د دې سیالیو د ودی ترڅنګ وایي چې دا ورته سیالیو د جوړولو په سبب د بیلا بیلو سیمو ځوانان له یوالي سره هم دا سیالي مرسته کوي.
تقریبا د سو ولایتونو لوبغاړي سره ونښلول، اغه د یو سیم پیغام بلې سیمې ته ودی په واسطه باندې ورسوه. تر څنګه اغه په دې کې اکثریت سینیئر لوبغاړي ست چې د افغانستان د کورنی کرکټ شل لوبغاړي دي، اغه د جونیئر لوبغاړي سره په لوبډله کې ځای سوی، د اغه سره خپل تجربه شریکي. د هلمند یو لوبغاړي راځي له ننګرهار او داشن له خوست او د کابل، په دې ډول خپل تجربه سره شریکي. نو دا په ټوله کې یو خبره ده او په دې هله چې دغه سیالي هم دغه دوامدار
راځي.
دغه سیالي چې د زونونو په کچ په ټول افغانستان کې تر سره کیږي د جوړولو مسؤلیت د ځوانانو رادیو ادارې په غاړه دی. د سیالیو جوړونکو وایي هڅه کوي دا لړۍ دوامدار وساتي.
په دې سیالیو په ټوله کې اته ولایت شامل دي. دغه اته ولایت په سلور زونونو باندې ویشل شوی دی چې نن خوشبختانه دلته په وروستي زون کې د ننګرهار، خوست او کندوز څخه وروسته په کندهار زون کې لوبه تر سره کړله. نن دلته هلمند لوبډله په لوبه کې بریالی شوه، موافقه شوه او اتلولي ترلاسه کړه چې له دې نه وروسته دغه موافقې یا کامیاب سلور لوبډلې به د دغه سیالۍ او دوهم پړاو ته لاره پیدا کوي او روانونه به ان شاء الله دغه سیالۍ په ننګرهار کې تر سره شي.
د کرکټ دغه سیالۍ چې د اتو لوبډلو ترمنځ تیرې یوې میاشتې راهیسې جریان لري، د کابل، خوست او بلخ لوبډلو وروسته د هلمند لوبډلې له لوري کندهار لوبډلې د پماتې ورکولو هم نیمه پایلوبې ته لاره پیدا کړه. شمساریان، امریکا.